360 में 9/11 के 22 साल बाद अमेरिका में मुसलमान और इस्लाम कहां खड़े हैं?
हमने इतनी मस्जिदें मिल गई हैं, क्या वो कोई बहाना नहीं है नमाज ना पढ़ने का?
और वॉर ऑन टेरर से पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया? वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360. मैं हूं मोहम्मद आतिफ. वेलकम टू द शो. 11 सितंबर 2000 सितंबर 2001 को अमेरिका पर होने वाले दहशतगर्द हमलों के बाद अलकायदा, तालिबान और फिर दीगर मुसलमान शिद्दत पसंद तंजीमों की दहशतगर्दी के खिलाफ बैन अल-अक़वामी जंग ने जहां पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में मनफी रवैयों को जन्म दिया, वहीं उनके खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम का इरतकाब भी हुआ. ऐसे में मगरब में आबाद दीगर मुसलमानों की तरह यहां अमेरिका में भी मुसलमानों ने अपनी शनाख्त और अपने मजहब की दुरुस्त तस्वीर पेश करने के लिए अपने इर्द गिर्द और मुआशरे की पर जो कोशिशें की, उनके बायस अमेरिका में इस्लामोफोबिया कम करने में किस हद तक मुस्लिम कम्युनिटी कामयाब हुई, इस पर बात करेंगे आज के शो में. 11 सितंबर 2001 को दो जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए गए थे. एक जहाज पेंसिल्वेनिया में गिरा जबकि अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज 77 को पेंटागन से टकराया गया था, जिसके नतीजे में 184 अफराद हलाक हुए थे. इनमें से 64 अफराद टकराए जाने वाले जहाज में सवार थे जबकि 125 अफराद पेंटागन में हलाक हुए थे. हमारे साथी असद खालिद इस वक्त वहां मौजूद हैं. उनसे बात करते हैं आज के दिन पेंटागन में और खासकर वॉशिंगटन में क्या तकरीबात हो रही हैं 9/11 के 22 साल मुकम्मल होने के बाद. असद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. बताइए आज वॉशिंगटन में क्या हो रहा है?
आतिफ, सबसे पहले पेंटागन में जो सुबह एक तकरीब होगी 9:37 पे स्टार्ट किया जाएगा, उससे पहले एक तकरीब है जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है लॉयड ऑस्टिन वो शामिल हो रहे हैं. इसके अलावा जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं जॉइंट फोर्सेस के जनरल मार्क मिली वो शामिल हो रहे हैं. उन दोनों के रिमार्क्स हैं. सुबह की एक सेरेमनी है 9:37 पे, जो कि एग्जैक्ट टाइम है जिस टाइम पे ये जो जिस फ्लाइट का आपने जिक्र किया उसको पेंटागन की बिल्डिंग से टकराया गया था, उस टाइम पे एक कुछ जो है मोमेंट ऑफ साइलेंस है. और उसके बाद शाम में इसी की कंटिन्यूएशन में जो है जिल बाइडन भी इन्हीं दो साहब के साथ जो है मार्क मिली भी उनमें ज्वाइन कर रहे होंगे और लॉयड ऑस्टिन भी उनके साथ होंगे. और आर्लिंगटन सेमेट्री जो है जो बिल्कुल इसी पेंटागन के तकरीबन कोई हाफ अ माइल के डिस्टेंस पे है, वहां पे इन सब शहदा को जिस तरह से कहा जाता है यहां पे उन सब की जो मेमोरियल है उसके लिए फूल चढ़ाए जाएंगे, फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी. आम अल्फाज में अगर हम उसको कहें तो उसमें जिल बाइडन भी शरीक होंगी, प्रेसिडेंट बाइडन की फर्स्ट लेडी या प्रेसिडेंट बाइडन की वाइफ जो है. ऑन अदर साइड व्हाइट हाउस में भी एक इसी तरह की तकरीब का एहतमाम किया गया है. और इसके अलावा प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो अलास्का में होंगे आज और वहां पे मिलिट्री बेस जो है वहां पे वो फौजियों से बात कर रहे होंगे और अपनी तकरीर है इस हवाले से उसमें मेमोरियल सर्विस बेसिकली वहां पे भी एक मुलाकात हो रही है.
असद, नायब सदर कमला हैरिस और जो है वो न्यूयॉर्क में होंगी और उनके शौहर डग एमहॉफ पेंसिल्वेनिया में होंगी, उनकी क्या मसरूफियात होंगी वहां?
बेसिकली नायब सदर जो हैं वो शैंक्सवेल पेंसिल्वेनिया में, जहां पे एक दूसरा सियारा जो था वो गिरा था जो कि टारगेट पे नहीं पहुंच सका, उस जगह पे पहुंच रहे होंगे आज. और उसके बाद वो 9/11 का जो मेजर डैमेज जिस तरह से होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हवाले से याद किया जाता है, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो दुआया तकरीब है उसमें वो शामिल होंगे. और जिस तरह से ये ओवरऑल पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से अब तक जो कहा गया है, खासतौर पर अगर मैं लॉयड ऑस्टिन के हवाले जो उनके रिमार्क्स अब तक आए हैं सामने जो कि आज वो प्रेजेंट कर रहे होंगे, उसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि इराक और जो अफगानिस्तान की वॉर से अमेरिका बाहर आ चुका है, टेररिज्म के हवाले से जिस तरह से जो जंग लड़ी गई थी उससे हम बाहर आ चुके हैं, लेकिन अमेरिका अभी भी अपनी जमीन पे किसी भी किस्म के टेररिज्म को फाइट करने के लिए उसी तरह से तैयार है और उसी पैटर्न पे जो है वो पूरी दुनिया का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने कहा कि उसी पैटर्न पे अमेरिका इंटरनली
जो बातचीत करेंगे उसमें वो इन हवालों से बातचीत करेंगे. जी कंटिन्यू कीजिए, आप बता रहे हैं कमला हैरिस के बारे में.
کیمرا ہیرس جو ہیں وہ آج ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جو میموریل بنایا گیا اس کے سینٹرز کے تباہ ہونے کے بعد جو وہاں پہ فریڈم ٹاور بنایا گیا وہاں پہ ہوں گی اور اس حوالے سے جو تقریب ہو رہی ہے اس میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں گی جس میں جو وکٹمز کی فیملیز ہیں ان کو اسپیشلی انوائٹ کیا گیا ہے جن سے ان کی انٹریکشن بھی ہوگی اور اس حوالے سے میموریل جو ہے وہ میموریز جو ہیں وہ شیئر کی جائیں گی اور اس حوالے سے جو اسپیچ اب تک ان کی طرف سے بھی جو ریمارکس شیئر کیے جا رہے ہیں اس میں بھی ان فیملیز کا خاص طور پہ شکریہ ادا کیا گیا ہے جو کہ اس پورے پروسیس میں جو 2977 ڈیتھس ہوئی ان ساری فیملیز کے لیے اسپیشلی جو ہے ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے.
اسد یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن یہاں پینٹاگون پہ نہیں جا رہے یا جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو ایک سمبل بن چکا ہے ان حملوں کا وہ نیو یارک کی جو سائٹ ہے وہ ہے, کیا وجہ ہے کہ وہ الاسکا جا رہے ہیں؟
اس سے پہلے عاطف اگر ہم G20 کے اجلاس کو دیکھیں تو پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے وہ G20 کے اجلاس کے لیے انڈیا میں تھے اور 9th اور 10th کو G20 کا اجلاس تھا جو کہ اس ویکینڈ پہ تھا اور اس کے بعد ان کا ایک ویتنام کی جو تھی وہ ڈپلومیٹک کمٹمنٹس تھیں, ویتنام کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر کیے جا رہے ہیں, چائنا کے ساتھ جس طرح سے ویتنام کی وجہ سے پریشر چائنا اور ویتنام کے جو تعلقات ہیں, اس کے بعد امریکہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ویتنام سے اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں, تو یہ ان کا ڈپلومیٹک مشن تھا جس کے بعد وہ ویتنام میں تھے. تو ویتنام سے واپسی پہ آتے ہوئے اب جو ہے وہ آج الاسکا پہنچیں گے جہاں پہ وہ ملٹری بیس جو ہے اس میں فوجیوں سے خطاب کریں گے اور پینٹاگن کے حوالے سے یا جو میموریل سروس وہاں پہ منعقد کی جائے گی اس میں خاص طور پہ جو سروسز کے جو افسران ہیں اور خاص طور پہ جو جوان ہیں ان سے وہ اس حوالے سے خطاب کرنے ہوں گے. تو پریزیڈنٹ بائیڈن کے نہ پہنچنے کی بڑی وجہ جی ٹوینٹی کی شمولیت اور اس کے بعد ویتنام کا وزٹ تھا.
ان کی آئٹنری جس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے اس کی وجہ آپ بتا رہے ہیں کہ G20 کی میٹنگز اور پھر ویتنام کا جو ایونٹ تھا ان کی مصروفیات ویتنام میں بھی تھیں. بہت شکریہ اسد, آپ نے ہمیں جوائن کیا پینٹاگون سے, تھینک یو. اور ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی امریکی صدر نے 9/11 کے حملوں کی جگہوں پر ہونے والی تقریبات میں شرکت نہ کی ہو. 2015 میں صدر اوباما نے وائٹ ہاؤس کے لان میں کھڑے ہو کر جو صبح ایک خاموشی اختیار کرنے کا ایک منٹ ہوتا ہے اس میں شرکت کی تھی اور بعد میں وہ ریاست میری لینڈ کی ایک ملٹری بیس پر چلے گئے تھے جہاں انہوں نے جا کر جو فوج ہے امریکی فوج ہے اور اس کی جو خدمات ہیں 9/11 کی جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی تھی اس میں ان کو سراہا تھا. 9/11 کے دہشت گرد حملوں کے بعد امریکہ میں مسلمان جہاں نفرت انگیز رویوں اور نفرت پر مبنی جرائم کا نشانہ بنے تھے وہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جاسوسی اور اقدامات سے بھی پریشان رہے. لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملات بہتر ہوئے ہیں. گزشتہ ہفتے نیو یارک سٹی کے میئر ایرک ایڈمز نے اعلان کیا کہ نئے قوانین کے تحت مساجد کو امریکہ میں مساجد کو جمعے کے دن یعنی نیو یارک میں مساجد کو جمعے کے دن اور رمضان کے مہینے میں مغرب کے وقت لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کے لیے کسی خصوصی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوگی. جی ہاں, اس سے پہلے امریکہ کے قوانین کے مطابق اگر ایسا کرنا ہو تو اس کے لیے خصوصی اجازت نامہ کاؤنٹی یا سٹی ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے اس کی طرف سے درکار ہوتا ہے. لیکن میئر کے اس اعلان کو مسلمان کمیونٹی میں بہت سراہا جا رہا ہے اور اسے مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے حقوق کو تقویت دینے والا اقدام قرار دیا جا رہا ہے. امریکہ میں ایسی اجازت اور کن شہروں کے مسلمانوں کے پاس ہے اور اس اعلان پر نیو یارکرز کیا سوچ رہے ہیں, جانتے ہیں عائزہ عرفان کی اس ویڈیو میں.
نیو یارک شہر کے میئر ایرک ایڈمز کے اس اعلان کے بعد کہ مساجد کو جمعے کی اذان لاؤڈ سپیکر پر دینے کی اجازت ہوگی, نیو یارک شہر کی بہت سی مساجد میں لاؤڈ سپیکر پر جمعے کی اذان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس وقت ہم کوئنز میں مسلم سینٹر آف نیو یارک کے باہر کھڑے ہیں جہاں پہ ابھی کچھ دیر میں جمعہ کی اذان ہونے والی ہے. اللہ اکبر اس اعلامیے کے مطابق جمعہ کی اذان کے علاوہ رمضان میں اذان مغرب بھی لاؤڈ سپیکر سے نشر کی جا سکے گی. یہ پہلا موقع نہیں کہ مسلمانوں کو اس قسم کی اجازت دی گئی ہو. چند ماہ قبل ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپلس کی انتظامیہ نے بھی شہر بھر میں مسلم عبادت گاہوں میں 500 اذانیں لاؤڈ سپیکر پر نشر کرنے کی اجازت دی.
اس کے علاوہ کئی علاقوں کے مسلمان مخصوص موقعوں پر انتظامیہ سے اذان نشر کرنے کے اجازت نامے لیتے رہے ہیں، مگر نیو یارک اور منیاپلس کی مساجد کو اب ایک حد تک بلند آواز میں اذان دینے کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں۔ امریکی مسلمانوں کے لیے نیو یارک شہر میں اس اجازت کا ملنا خاص معنی رکھتا ہے، جسے 22 سال قبل 9/11 کے دہشت گرد حملوں نے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔
نمبر ون، دی اکنالجمنٹ that there is a certain
نمبر ایک، یہ ایک اعتراف ہے کہ یہاں ایک مخصوص کمیونٹی موجود ہے جسے مسلم کمیونٹی کہا جاتا ہے اور انہیں اپنے عقیدے پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے۔ نمبر دو، اس سے لوگوں کو بہت اچھی طرح معلوم ہوگا کہ یہاں ایک مسجد موجود ہے، اور ایک اور بات جو بہت اہم ہے کہ پڑوسی بھی مسلم کمیونٹی کو قبول کریں گے۔
اگرچہ اذان کی اجازت صرف جمعہ کے لیے ہے اور مساجد کو اذان کے لیے شہر کے نوائز کوڈ کے مطابق اذان کی آواز ایک خاص فریکوینسی سے اوپر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اس سب سے قطع نظر شہر کی مسلمان کمیونٹی اس فیصلے پر بے حد خوش اور پرجوش ہے۔
میں جب 88 میں نیو یارک آیا تھا تو اس وقت یقین کرے کہ بڑی پریشانی تھی مسجد کی۔ میں گھوما پھرتا تھا، جکسینٹ پہ رہتا تھا، فرائیڈے کے لیے ہم جاتے تھے کرونا مسجد، جو میں ٹرین لے کے جایا کرتا تھا۔ الحمدللہ آفٹر 9/11 ہم نے اتنی مسجدیں مل گئی ہیں کہ اب کوئی بہانہ نہیں ہے نماز نہ پڑھنے کا، اور یہ اذان، کال آف اذان از اے ویری بگ بلیسنگ فار آل دا مسلم۔
میں باہر تھا، ادھر موجود تھا، میں ریکارڈنگ کر رہا تھا اور لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ رہا تھا، تو بہت ہی اچھا لگا، واقعی ایسا لگ رہا جیسے پاکستان میں ہوں۔ آج
یہاں پر موجود مسلم کمیونٹی کے نمائندوں کا یہ کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ نیو یارک شہر کی انتظامیہ کے اس فیصلے کی مثالیں دوسرے شہروں میں بھی قائم کی جائیں گی، اور یہ کہ یہ امریکہ میں بین المذاہب ہم آہنگی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ عائزہ عرفان، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔
اسلام فوبیا سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کی کوششیں کس حد تک کارگر رہی ہیں، کتنے کامیاب رہے ہیں مسلمان اب تک امریکہ میں، اور اب مسلمانوں کے بارے میں جو تصویر امریکہ میں بنی تھی 11 ستمبر کے حملوں کے بعد، وہ اب کیسی ہے، اس بارے میں، مسلمانوں کی کوششوں کے بارے میں، اور امریکی حکومتوں کی مسلمانوں کو اپنی سوسائٹی کا پارٹ سمجھنے اور ان کے خلاف نفرت پر مبنی یہ جرائم ختم کرنے اور اس رویے کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کوششیں رہی ہیں، اس سب پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں جناب خضر خان صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، اور یوسف کے رکن بھی رہے ہیں۔ خضر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد ایف بی آئی کے مطابق مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم میں تیزی سے اضافہ ہوا تھا، 22 سال گزر جانے کے بعد آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں ان سارے واقعات کو، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسئلے کا اور مشکل کا سامنا تو ہے۔ تو آپ کے خیال میں آج جو حالات ہیں ان میں اور 2011 کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تھے ان میں کتنا فرق ہے؟
میں جیسا آپ نے کہا اپنے پروگرام میں کہ اس سلوک میں کافی تبدیلی آ چکی ہے، اور اس کے درپردہ کچھ اعداد و شمار ہیں جو میں پیش کرنا چاہوں گا آپ کے ناظرین کے لیے کہ یہ تبدیلی کیسے آ رہی ہے۔ مسلمانوں کی مقدار امریکہ میں 2017 میں پیو ریسرچ کے مطابق تقریباً 3.45 million تھی، جو کہ 2020 میں تقریباً 5 million ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ 2000 میں کوآپریٹو کانگریشنل اسٹڈیز پارٹنرشپ نے سروے کیا تھا، تو سن 2000 میں 1206 مساجد تھیں امریکہ میں، جو کہ 2011 میں 2100 ہو گئیں، اور 2020 میں تقریباً 3000 مساجد ہیں اس وقت اور مزید بن رہی ہیں۔
جی، تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ اس کی پروگرس کو نہیں روکا جا سکا، اور پروگرس سے مراد یہ کہ ان کی جو مذہبی آزادی تھی اور اس پر کوئی قدغنیں نہیں لگی، مسلمان یونائٹ ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہتر کمیونٹی کے طور پر پریزنٹ کیا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد لیکن آج بھی کچھ محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان آج بھی شاید بیک فٹ پر ہیں، ڈیفینسو ہیں، آج بھی یہ ثابت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ انتہا پسندی کے ساتھ نہیں ہیں، لیبل یا ٹارگٹ کیے جانے کا خوف آج بھی ان کے درمیان موجود ہے، آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟
دراصل ہم بڑی دیر سے متحد ہوئے اور ہم نے امریکہ کی جمہوریت امریکہ کے نظام میں اگر آپ شامل ہوں گے تو آپ کی آواز ہوگی, آپ کے کنسرنز کو سنا جائے گا. میں جلدی سے دو ایک نمبر اور آپ کو دے دیتا ہوں, یہ اعداد و شمار ہیں جو 2020 کے الیکشن کے ہیں. اس میں 170, یہ نوٹ کیجئے گا, 170 مسلمان 28 ریاستوں میں امیدوار تھے مختلف پولیٹیکل آفیسز کے. اس 170 میں سے 62 مسلمان الیکٹ ہوئے مختلف عہدوں کے لیے, الیکٹڈ پوزیشنز کے لیے. مثال کے طور پر 22 کینڈیڈیٹس تھے مسلم جو امریکہ کی کانگریس کے لیے امیدوار بنے, ان میں سے 14 اسٹیٹس میں سے 5 امیدوار کامیاب ہوئے اور ان میں سے 3 کانگریس میں الیکٹ ہوئے, تو اس وقت کانگریس میں موجود ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان متحد ہو کے اور یہ وکٹم مینٹالٹی کہ ہم اسلاموفوبیا کا شکار ہیں اور ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے, اس کو ختم نہیں کر سکتے, یہ بدل رہا ہے. مسلمان احساس کر رہے ہیں اب کہ ہم جب شامل ہوں گے حکومت کے کاروبار میں, الیکشن میں, مختلف عہدوں میں, مختلف پوزیشنز میں, تو ہماری پوزیشن مختلف ہوگی. امریکہ کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں تو مختلف ادوار میں مختلف کمیونٹیز اسی طرح کی رویے کا شکار رہی ہیں, چائنیز امریکن, جیپنیز امریکن.
جی, اور مسلمان جیسے آپ نے کہا کہ وہ اب ان رویوں کے خلاف متحد ہیں, اور مسلمانوں کی پارٹیسپیشن ہر لیول پر حکومت میں بڑھتی جا رہی ہے, انتظامیہ میں بڑھتی جا رہی ہے. کچھ ریسنٹ ایئرز کی بھی بات کر لیتے ہیں خضر صاحب. ٹرمپ حکومت کے دور میں ٹریول بین, جس میں تقریباً 7 میں سے 5 ملک مسلم ممالک تھے, اور پھر ان کا یہ کہنا کہ اسلام ہم سے نفرت کرتا ہے, گو کہ بائیڈن حکومت نے اس ٹریول بین کو ختم کر دیا ہے, لیکن مبصرین کے مطابق اس سے امریکہ میں اسلاموفوبیا بڑھا تھا. اسلاموفوبیا کے خلاف امریکہ میں وفاقی اور ریاستی حکومتوں کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پچھلی ایڈمنسٹریشن کے دنوں میں اسلاموفوبیا, مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھی تھی, لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے موجودہ ایڈمنسٹریشن نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ جو مسلم بین نافذ کیا تھا پچھلی ایڈمنسٹریشن نے, اس کو ختم کیا. میں گزرتے ہوئے یہ بتاؤں آپ کو کہ میں نے سپریم کورٹ تک مسلم بین کے خلاف, پچھلی حکومت کے خلاف دعویٰ دائر کیا تھا, اور جس میں ہماری سنوائی ہوئی. کامیاب تو نہیں ہوئے لیکن ہماری سنوائی ضرور ہوئی. میں اس وقت امریکہ میں 2 چھوٹے شہر ایسے ہیں جہاں پر مکمل مسلمانوں کی گورنمنٹ ہے. ایک مشیگن میں ڈیئر بورن مشیگن, میئر سے لے کے اور سٹی کاؤنسل تک سب مسلمان ہیں. اس کے بعد ایک ڈیٹرائٹ کے باہر ایک شہر ہے ہیمٹرم, اس میں مسلمانوں کی کاؤنسل, مسلمانوں کا میئر پوری طرح سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں.
جی,
ہم اس ملک کی بھلائی کے ذمہ دار ہیں.
جی,
اور اسلام.
اچھا خضر صاحب, ایک جو امریکہ سے باہر ایک ڈبیٹ بہت زیادہ کی جاتی ہے, اور وہ ڈبیٹ ہوتی ہے کہ مسلمانوں یا اسلام کو وہ تحفظ ویسٹ میں امریکہ سمیت کیوں نہیں ملتا جو یہودی مذہب اور اس کے پیروکاروں کو اینٹی سیمیٹزم کے قوانین کے تحت ملتا ہے. تو اسلاموفوبیا کو وہ تحفظ کیوں نہیں, یعنی اسلام کو اسلاموفوبیا کے اگینسٹ وہ تحفظ کیوں نہیں ملتا, اگر آپ مختصرا ایک منٹ میں جواب دے سکیں.
جی, میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی کچھ ہفتے پہلے وائٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی اسلاموفوبیا کے بارے میں, تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ یہ امریکہ کی تشکیلی اقدار کے خلاف ہے. اس موضوع پر گفتگو جاری ہے, گفتگو ہو رہی ہے, اور امریکہ کی تشکیلی اقدار جو ہیں, فاؤنڈیشنل ویلیوز جو ہیں, وہ ہر مذہب کو مکمل یکسانیت اور پوری آزادی دیتی ہیں. یہ ہم پہ بھی کچھ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس قوم کو یاد کرائیں ان کی تشکیلی اقدار جو کہ ہم یہاں رہتے ہیں, اب ہماری بھی تشکیلی اقدار یہی ہے کہ ہم اس قوم کو یاد کرائیں کہ اسلامو فوبیا امریکہ کی تشکیلی اقدار کے خلاف ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ خضر صاحب, آپ نے ہمارے لیے آج کے پروگرام میں وقت نکالا. یوسف کے کمشنر رہے ہیں خضر خان صاحب اور بہت ہی ایکٹیو ہیں مسلمانوں سے متعلق پالیسی میکنگ کے لیے جو بات چیت ہوتی ہے اس میں. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے. 9/11 کے واقعے کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف لڑے جانے والی جنگ میں فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا تھا. 10,000 سے زائد سیکیورٹی فورسز, تقریباً 80,000 سویلینز, جبکہ 150 ارب سے زیادہ مالیت کا کاروباری نقصان اٹھایا پاکستان نے اس جنگ میں شامل ہو کے. ماہرین کے مطابق امریکہ اور اس کے اتحادی افواج کے انخلا کے بعد پاکستان میں افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی سے ملک کی سیکیورٹی مسائل میں مزید اضافے کا امکان ہے. دیکھتے ہیں نظر اسلام کی رپورٹ.
پولیس کانسٹیبل سیار خان پشاور کے علاقے ریگی ماڈل ٹاؤن چیک پوائنٹ پر رات کی ڈیوٹی پر معمول تھے کہ اچانک نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی زد میں آئے. 19 جولائی کو ہونے والے اس حملے میں ان سمیت 3 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے.
وہ گھر کے بڑے تھے, اس واقعے نے ہمیں بیاسرا کر دیا ہے. ان کی مثال گھر کے چھت کی تھی, سب کچھ ریزہ ریزہ ہو گیا. وہ ہمیں بے سہارا چھوڑ گیا ہے. اللہ کے بعد وہ ہمارے گھرانے کا واحد سہارا تھا.
صرف صبح خیبر پختونخوا میں رواں سال دہشت گرد حملوں میں 150 سے زائد پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں.
سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے حالات عرصہ دراز سے خراب ہیں, لیکن اپنے دل کو بس دلاسہ ہی دیتے رہتے ہیں, باقی جو اللہ کی طرف سے منظور ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے.
پاکستانی رہنما, عوامی نمائندے اور ماہرین اس رائے کا اکثر اظہار کر چکے ہیں کہ امریکی افواج نے انخلا کے موقع پر افغانستان میں بڑی مقدار میں جدید اسلحہ چھوڑا اور یہ اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگا, جسے وہ اب پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں استعمال کر رہے ہیں.
افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد یہاں ٹی ٹی پی نہ صرف مضبوط ہوئی ہے بلکہ وہ اسلحہ جو امریکنز یا نیٹو چھوڑ آئے تھے وہ مورلی پاکستان پولیس کو جو ہے نا کافی ڈیفیٹ کر رہی ہے, اس کو ڈیمورلائز کر رہی ہے. اگرچہ یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ طالبان کے پاس اسلحے کا نیم البدل نہیں ہے, کیونکہ وہ رات کو بڑے اچھے ایزیلی آپریٹ کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ کافی نقصان پاکستان پولیس کو دے رہے ہیں.
امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے گزشتہ ہفتے ایک نیوز بریفنگ میں اس رائے کو مسترد کیا کہ امریکی افواج نے انخلا کے وقت افغانستان میں کسی قسم کا اسلحہ چھوڑا تھا. تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ممکنہ طور پر جس امریکی اسلحے کی بات ہوتی ہے یہ وہ ہے جو افغان افواج کو دیا گیا تھا اور جسے انہوں نے طالبان کی پیش قدمی کے بعد پھینک دیا تھا.
As the Taliban advanced on Kabul.
جب طالبان کابل کی طرف اور ملک بھر میں دوسرے علاقوں کی جانب بڑھے تو افغان فوج نے نہ کہ امریکہ نے ہتھیار پھینک دیے.
اسلحے سے ہٹ کر جو چیز پاکستانی حکام کے لیے باعث تشویش ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کا آپس میں کٹ جوڑ ہے. گزشتہ ماہ باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ایک جلسے میں کیے جانے والے خودکش حملے کے بعد داعش اور ٹی ٹی پی کے اشتراک کی بھی معلومات سامنے آئیں. اس حملے میں 50 سے زائد افراد ہلاک جبکہ تقریباً 200 زخمی ہوئے. حملے کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم داعش نے قبول کی تھی.
ٹی ٹی پی باجوڑی وہ تنظیم تھی کہ جو کہ ساری داعش میں شامل ہوئی ہے, کسی جگہ پر یہ آپس میں کلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. ابھی لگتا ہے اسی طرح ہی ہے کہ اس واقعے میں ٹی ٹی پی نے اور داعش نے مل کر یہ جو ہے باجوڑ والا واقعہ کیا ہے, اور اگر آپ ان کے جو امیر تھا اسد افریدی اگر اس کا بیان پڑھیں تو اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ ہم نے جوائنٹلی کیا ہے, اور ہمیں بھی جو شواہد ملے ہیں وہ ٹی ٹی پی باجوڑ اور داعش کا وہ جوائنٹ آپریشن تھا.
ماہرین کا کہنا ہے کہ 9/11 کے 22 سالوں بعد آج امریکہ اور اس کے اتحادی یقین دہشت گردی سے کہیں زیادہ محفوظ ہیں, تاہم پاکستان کے لیے ایسا نہیں. یہاں کانسٹیبل سیار خان جیسے سینکڑوں خاندانوں کے لیے یہ جنگ ابھی بھی جاری ہے. نصر الاسلام, وائس آف امریکہ, پشاور.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
السلام نن د څوار لسرو دویم المریض کال د واګي شلمه او د 2023 میلادي کال د سپتمبر 11 نیټه ده. زه خایسته سعادت لامیمه.
بینندگان محترم سلام، ویژه برنامه تلویزیون آشنای صدای امریکا را به مناسبت 22مین سالروز وقوع حملات 11 سپتامبر مشاهده میکنید. در طول برنامه گزارش ها و تحلیل های مختلف در رابطه به این رویداد خواهیم داشت. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. مثل هر سال مراسم ویژه‌ای در شهر نیویورک برای یادبود از 22مین سالروز وقوع حملات تروریستی روی دست گرفته شده است. خبرنگار تلویزیون آشنای صدای آمریکا ظفر بامیانی در مورد آنچه در نیویورک می‌گذرد این گزارش را تهیه کرده است.
امان الله حیدرزاد نام دارد و در منطقه منهتن شهر نیویورک زندگی می‌کند. او میگوید که حادثه 11 سپتامبر دلخراش‌ترین رویداد زندگیش بود و هنوز آن روز را از یاد نبرده است. او میگوید اعضای شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن با انجام این حملات جهان را دیگرگون کردند.
معمولا وقتی که کار میکنم موزیک کلاسیک غرب میشنم، در عین شنیدن بودن که انانس دادن که دود از والتر سنتر میبرایه. ما فوان رفتم کمری خود گرفتم که زوب بکنم که دود چی رقم میبرایه. دیدم که این دود بسیار زیاد است، زیادتر شده رفت و زیادتر شده. و در امید وقت ما خواستم ببینم که دیگه جای هم امتر دود است، شاید گپ کلانه باشه. کنار میبرم به طرف United Nation دیگه جا دیدم که نیست. پس کمره رو میارم، در این وقت کمره رو میارم میبینم که تیاره چطور پخش میگوتم سعی کنه که تیاره چقدر پخش میگوتم. همی بود که گرم در چی شد دوم والتر سنتر تصادم کرد، دود برآمد و اینا شد.
این شاهد عینی حادثه 11 سپتامبر را یکی از غمناکترین حادثات تاریخ معاصر امریکا عنوان می کند که در آن هزاران نفر در یک روز قربانی شدند.
ما بود بندازی من متاثر بودم که عینی مثل که وقتی که بمباردمان کردن ارگ جمهوری سردار موت خان شهید حمله فاویلشان تباه کردن در امو شو در امو آواز گرنگ تیارای جت اینا که تا صبح میلرزیدم، این وقت سرمد همینجا آمد. برای اینکه انسانیت است، انسان از این فرق نمیکنه که امریکاییست یا کجاییست، اما انسان هستن.
این افغان مقیم نیویورک میافزاید که گره خوردن نام افغانستان با این حملات او و خانوادهش را در امریکا متاثر کرده بود و هر از گاهی بسیاری از دوستانش میگفتند که این حملات از داخل افغانستان رهبری شده بود.
چون نام افغانستان متاسفانه یاد شد، یادآوری شد، بسیار مردم دوستا از من میگفتن. من برایشان میگفتم که این کار افغانان نیست، شما یک نام افغان در این تیاره ها که تصادف نبودن، هیچ افغان نبودن. این پلان بلان لادن بود که در قسمت توره بوره بود، در اموج سازمانی کردن و چی کردن، هیچ به افغانستان تعلق نداره.
حملات 11 سپتامبر در سال 2001 میلادی روزنه جدیدی را برای افغانستان باز کرد. در آن زمان گروه طالبان در افغانستان حاکم بود که ارتباط آن گروه با القاعده منجر به سرنگونی طالبان شد. اما پس از 20 سال با خروج نظامیان آمریکایی و ناتو، در 15 آگوست 2021 میلادی از افغانستان گروه طالبان دوباره بر این کشور مسلط شده است. حیدرزاد خروج نظامیان آمریکایی و ناتو را از افغانستان شتاب زده خوانده و گفت که او نگران رشد دوباره دهشت افغانی در افغانستان است. مقام های حکومت طالبان بارها رابطه ایشان را با گروه های دهشت افغان رد کرده و گفتند که اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان برای حمله بر کشورهای دیگر استفاده شود. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، نیویورک.
به همدی دوام قدر منو لیدونکو دو ویش کاله مخکی به همدی ورځ یعنی د سپتمبر په 11 نیټه په نړیوال تجارتي مرکز پنتاګان او پنسلوانیا کې تختول شوی الوتکی وجنګول شوی او نږدې 3000 خلک وژل شوی او تاریخي خو ترخه خاطره ده. دلته بعد اطفای دی او مامور او د هغه وخت جمهور رئیس جورج دبليو بش خبرګون واوري.
موږ د هوټل په تمځای کې وو او بیا بیرون ته ووتلې.
نه هلته هیڅ دروازه نه وه پاتې. یو لوی کندړ و خو موږ پر ځای پاتې شولو ځکه چې زموږ یو مامور هلته بند پاتې و. موږ دغه ځای ونه وتلو. موږ غوښتل هغه راوباسو. هغه ژوندی و او په همدې وخت کې ودانۍ بیا راونړېدله. موږ یې بیا پلټل پیل کړل.
نن دوشنبه د نیویارک مرکزی ښار کې د سپتمبر 11 په یادګاری څلی کې خاص مراسم دي. دلته د برید وروسته هر کال خلک راغونډیږي او پر دې نړیوال تجارتي مرکز باندې د دواړو بریدونو چې په 1993 او 2001 کلونو کې ترسره شوي د وژل شوو نمونه اخلي.
نن موږ د یوې ملي غمیزې سره مخ یو. دوه الوتکې پر نړیوال سوداګریز مرکز وجنګول شوې. ظاهراً زموږ د هیواد پر ضد یو ترهګریز برید دی. ما د خپل مرستیال د نیویارک والی او د فدرال پولیسو د مشر سره خبرې وکړې او امر مې وکړ چې ټولې حکومتي منابع چمتو کړي او د قربانیانو او د هغوی د کورنیو سره مرسته وکړي او هر اړخیزې څېړنې پیل کړي تر څو هغه کسان فایده او مجازات لري چې دا عمل یې کړی. زموږ د هیواد پر ضد ترهګري نشي کامیابېدلی او اوس زموږ سره په دې غم کې شریک شي او یوه شیبه خاموشي اختیار کړي. خدای دې پر قربانیانو د هغوی پر کورنیو او امریکا ورحمیږي.
نن 22 کاله وروسته د سهار پر 8 بجو او 45 دقیقو په ټول ښار کې د خواخوږي وړاندې کولو همداسي و چوپتیا بیا اختیار شو. دا هغه شیبه ده چې د امریکن هوایی شرکت 11 نمبر پرواز الوتکه د نړیوال سوداګریز مرکز په شمالي برج وجنګول شو. دویمه چوپتیا په 9 بجو او 30 دقیقو وشوه. دا هغه شیبه ده چې د یونایټیډ هوایی شرکت 115 نمبر پرواز الوتکه پر جنوبي برج وجنګول شوه. د غم شریکۍ نورې شیبې هم نن پر 9 بجو او 30 دقیقو وشوې. دا هغه شیبه وه چې د امریکن هوایی شرکت 110 نمبر پرواز یو الوتکه پر پینټاګان وجنګول شوه. د سهار په 9 بجو او 9:50 دقیقو د نړیوال سوداګریز مرکز جنوبي برج ونړید. په 10 بجو او 3 دقیقو د یونایټیډ هوایی شرکت 93 نمبر پرواز د پنسلوینیا ایالت د شانکسویل ښار په یوه میدان کې نسکوره شوه او د سهار پر 10 بجو او 28 دقیقو د نړیوال سوداګریز مرکز شمالي برج ونړید.
نن سهار د نامعلوم دارن لخوا په خپل پر ازادۍ بریدو شو. د ازادۍ دفاع به وشي.
اوسامه بن لادن او القاعده د دغه انتحاري بریدونو مسولیت واخیست او ورپسې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړه پیل شو.
و حال میریم به مقر وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون. محلی که دقایق قبل مقامات رهبری اردوان کشور مراسم یاد بود از جان باختگان حمله 11 سپتامبر را دایر کردن. همکارم محمد احمدی از محل با ماست. آقای احمدی با سلام به شما. روحیه مراسم یاد بود از قربانیان حمله 11 سپتامبر در پنتاگون است چه قرار است؟ مقامات نظامی امریکا روی چه صحبت کردن در این مراسم؟
سلام خانم روزبه به شما و همکاران گرامی. خسته نباشین. بله، فقط کمتر از 1-2 ساعت پیش به مناسبت یاد بود از قربانیان و کشته شدگان حمله تیاره سوم بر محقر وزارت دفاع امریکا در پنتاگون در سال 2001 همین مراسمی برگزار شد. در این مراسم مقامات ارشد و رهبری وزارت دفاع شرکت داشتند. لوید آستن وزیر دفاع، جنرال مارک میلی رئیس لوید دریسوس های امریکا شرکت داشت. هر دو تاکید بر این داشتند که امریکا مصمم هست، متمرکز هست بر مبارزه با دهشت افغانی با این که جنگ افغانستان و عراق خاتمه یافته است. و همچنین یادآوری کرد از شجاعت امریکایانی که بعد از اون حوادث به کمک مردم شتافتند. البته قرار است که امروز بعد از ظهر ساعت 4:30 به وقت واشنگتن در مقر آرامگاه قربانیان وزارت دفاع در شهر آرلینگتن اکلیل گل بگذاره. یعنی خانم جیل بایدن، همسر جو بایدن، خود آقای بایدن که سالهای قبل در این مراسم یا رئیس جمهور شرکت میکرد، امسال در این مراسم شرکت نداره چون بعد از ختم سفرهای خارجی خود میباشه.
ممنون و سپاس از شما آقای احمدی. تشکر. ممنون. و حال برمیگردیم به نیویورک، شهری که هر سال با مراسمی از قربانیان واقعه 11 سپتامبر یاد بود به عمل می‌آورد. خبرنگار ما ظفر بامیانی هم اکنون با ماست با شرح رویدادها در نیویورک. آقای بامیانی، در نیویورک چه مگذره؟
سلام
به
نظام خدمت شما و به نظام اصلا امریکا. مراسم رسمی همانند سالهای گذشته به مناسبت 22 سالگرد یادبود از قربانیان 11 سپتامبر اینجا در نیویورک آغاز شده و شماری از مقام‌های محلی نیویورک حضور دارند. تعداد زیادی از خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر اینجا آمدند و در عین حال در طبق معمول مثل سالهای گذشته شروع شده برنامه با نام گرفتن قربانیان حادثات حملات 11 سپتامبر. بر اساس گزارش ها قرار است که در این مراسم جو بایدن بانی اول ایالات متحده نیز اشتراک کنه، اما تا هنوز مراسم با آنکه به شکل رسمی شروع شده سخنرانی ها آغاز نشده، ممکن است این برنامه تا 1-2 ساعت آینده آغاز شود. به دلیل از اینکه شمار قربانیان این حادثه هزاران نفر هستند، طوری که شما میشنوین همکنون انانسرهای برنامه و مجریان برنامه نام قربانیان حادثه را در این مراسم یاد میکنند.
ممنون و سپاس از شما آقای بامیانی. تشکر.
پا همدې تړاو د امریکا غږ آشنا تلویزیون دری او پښتو ګډ خبرونه ګوري. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د شل کلن پوځي او سیاسي حضور اصلي موخې او لاستراوړنې څه دي؟ آیا د تروریزم سره نړیواله جګړه اوس هم روانه ده او که د افغانستان د امریکایي او ناتو د ځواکونو په وتلو سره پای ته رسیدلې؟ که پای ته رسیدلې وسی نو پایله به څومره قناعت بخونکې وي؟ په همدې تړاو باندې امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې د استاد علي احمد جلالي صاحب ارزمونه در سره شریک کو. په خیر راغلی جلالي صاحب، ستړي مشي. آیا د پوزي اقدام نه پراته امریکا بل چاره لرله؟ ځکه په زورګونو امریکایان او لسګونو زره افغانان وژل شول، خو بیا هم طالبان پر واک دي.
بلې یک شک مسته چې په هغه وخت کې دغه عکس العمل د امریکا یو حتمي اقدام دی. دا لکه یو پرل هاربر و ټول امریکا په کار دي او یو فوري اقدام غوښتنه ده. په دې اساس په دې دغه مداخله په افغانستان کې نوی مداخله یو تصادفي مداخله وه. پلان په مفته موجود نه و او چې پلان موجود نه و نو په حقیقت کې دې مسلې د مداخلې پر شلو نورو کلونو باندې اثر واچوه. وروسته له هغه هر څه چې راغلل یو عکس العمل و د هغه حوادثو په مقابل کې چې راتېر شو. په دې اساس کې دا یو ستراتیژیک حرکت نه و بلکې یو تکتیکي حرکت و چې یو په بل پسې راغلل او په نتیجه کې نتیجه هماغه و چې تاسو وینئ.
بله، خو نوم یې د نړیواله د تروریزم سره نړیواله مبارزه چې پکې ناتو او امریکا هم ښکېل و، آیا نړۍ وتوانېده چې د دې نړیوالې جګړې په نتیجه کې عقلاً په هغه ځای کې چې دا جګړه پیل کړې وه افغانستان کې د سولې، سوکالۍ او د وحشتنا د ازادۍ سبب شي؟
دا نړیوال مداخله چې موجوده وه هدف یې دا نه و چې راشي افغانستان کې یو نوی حکومت جوړ کړي او داسې نظام رامنځته کړي چې د دیموکراتیک نظام او یا د تعامل بیرته له سره جوړ کړي. هدف یې دا و چې د دغه دلو په ضد باندې اقدام وکړي، د جزا ورکړي چې په امریکا یې حمله کړې وه او په زمانه کې طالبان چې دوی ساتنه یې کوله دغه میزبان وو ویل قدرت وو ورزمي. هدف دغه شی دا هدف دوی نشو کې تر سره شو پات.
بله،
مثلا هدف چې وو شو یو ناکامه ستراتیژیک پلان.
نو اوس کوم ځای ته رسیدلې دا جګړه؟ راتلونکي د پاره کوم مهم درسونه هم ترې اخیستل کېدای شي؟
اوسنی حالت کې چې ورته وګورئ تر څو چې په یو جګړه کې اول هدف معلوم نه وي او دا هدف ته ترلاسه کولو لپاره واضح منابع ترلاسه نشي او راټول نشي او دغه منابع د کار اچولو لپاره مشتخل لارې پیدا نشي، یو واحد ستراتیژي رامنځته نشي او ټول همکاري په کې ونکړي، تر هغو پورې دغه حرکات نه کوي. په افغانستان کې کومه شول، نه په ویتنام کې کومه شول، نه په عراق.
بله، دوه وشکاله تیره شوه خو ګډه ستراتیژي تر اوسه نه ده رامنځته شوې. جنرال مکنزي ویل افغانستان څخه د امریکا اخرو د وستو په اړه پخېمانه دی. وای تاریخ به د پریکړه ته په هغه شکل چې پلې شو د یو مرګونی نیمګړتیا په سترګه وګوري. ستاسو ارزونه څه ده او د امریکا ولسمشر د خپل قومندانانو سپارښتنو ته ول ستاسو په نظر غوږ نه نسی و او وین نه یو هغه وخت کې
دا نیم چې ګرچا ټول څه معلومه ده په هغه د افغانستان د استلی ګروپ یا د افغانستان د ارزونی ګروپ چې کانګرس وکړی او زه په دې ومه نو پیشنهاد وزه حکومت دا کړی و چې کچیرته د امریکا قواوی مخکې لدی چې یو سلامیزه موافقه او مشترک حکومت را جوړ نشي د دوهوی د قرارداد موافقه په اساس او که امریکا قواوی مخکې له وزه په افغانستان ګډ پیلځي او طالبان موافقه کیږي او کچیرته اول یو سیاسي موافقه رامنځته شي یو داسې مشترک حکومت را جوړ شي د دوی د موافقه په اساس باندې هغه وخت امریکا کولی شي اسوان د خپلې قواوې وباسي او په افغانستان کې ثبات راځي. مګر دا خبره نشر شوه په فبروري 2018 کال د فبروري میاشت کې دا اعلان شو د افغانستان د استادي ګروپ راپور اوس هم راپور موجود دی د یوسایټ او امره نو حکومت راو من له دا وکان یو لوی صحو
چې اصلي هدف هم د القاعده لمن زورل وو ځنی څارون کې اوسوي چې القاعده په افغانستان کې فعال ډله د غړي حالت په چارو باندې واک لري.
بعد القاعده مسله بیل ده القاعده ها القاعده نه ده چې په وکی په افغان امریکا باندې هم تاو او د وینې په ټکنالوژیکي امکانات اوس ډیر دي تر هغه فائدہ اوس نشي کولای چې هغه سي اقدامات وکړي چې په دوه یو کې وکړي. اما پایله زمان کې کېدلای شي چې د سیمه دي د سیمه دي به سبا تکون لپاره نه تا نه القاعده بل موږ سره غلې ډلې چې په سیمه کې موجود دي او په افغانستان کې ځاله لري هغه ممکن ده خپل سیمه به سبا تکي او د دې سبا تکي په نتیجه کې او نور ډلو ته په ټول دنیا کې د امریکا په شمول وګوته ویل هم ورکی چې وګوي ته دغلي ترګر فعالیتونه ته دوام ورکړي.
بله ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پوخوانی وزیر علي احمد جلالي صاحب بریالي اوسئ. تر دې وړاندې د متحده ایالاتونو د بارنوي چارو وزیر انتوني بلنکن یو ځل بیا د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې ملاتړ کړی دی. نوموړي له سی ان ان سره په خپله تازه مرکې کې ویلي چې بایدن غوښتل چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. د بلنکن د وروستۍ مرکې مهم جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب څخه اخلم چې همدا اوس د امریکا د بارنوي چارو وزارت نه موږ سره مل دی. جلالزی صاحب ستړي مشي له افغانستان د امریکا د وټلو پاړه د بلنکن د څرګندونو اومده ټکی موږ سره شریکي.
سلام تاسو ټولو لیدونکو ته مخلي دي چې لسینن سره د بلنکن په مرکه وغږیږم. د امریکا د بهرنی چارو وزارت سات مخکی د سپتمبر د 11 په مناسبت یو اعلان خبر کړی او په دې اعلان کې بلنکن د هغو کسانو سره خواخوږي څرګند کړی چې د سپتمبر په 11 په نیویارک د ورجینیا پارلینګټن او همدارنګ په پنسلوانیا کې خپل ژوندونه لاله صبر کړی دي. بلنکن په د اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت خزینه او نارینه کارکونکو به هیڅ وخت دغه ناوړه ورځ هیره نه کړي. بلنکن د اعلامیه په دوام ویلي دي چې د سپتمبر د 11 د پیښي یاد دوی هڅوي چې د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې دغه ترهګریز اقدامات کړي دي. بلنکن زیاته کړي چې امریکا او متحدین به د هغو کسانو په وړاندې مبارزه وکړي او لوګو سره به حساب وکړي وکړي چې ترهګری کوي. بلنکن ویلی دی چې امریکا به د خپل خلکو د خپل هواد او د خپل متحدینو دفاع ته دوام ورکړي. لسینین سره په مرکه کې بلنکن د ولسمشر بایدن د پریکړې ملاتړ کوي چې له افغانستانه امریکایي سرتیری ایستل دي. بلنکن ویلی دی چې دا پریکړه ستونزمنه اما پر ځای پریکړه وه. بلنکن ویلی دی چې ولسمشر بایدن غوښتل چې په افغانستان کې د دې هواد وګدا شل کلنه جګړه پای ته ورسوي او د دې هواد یو بل نسل افغانستان ته د جګړې او وجل کېدو لپاره لکه څنګه چې په تیر شلو کلونو کې وشول وانستوي. بلنکن په دې مرکه کې وویل چې دوی د خپلو پریکړو هر اړخ او هر زاویه ارزوي او غواړي مطمئن شي چې د هغو قربانیانو حق ته درناوی شوی چې په تیر شل کلنه جګړه کې په افغانستان کې ژوند د لاس ورکړې دی. بلنکن په دې مصاحبه کې په افغانستان کې د امریکا د تخلید پروسې په جریان کې د دیارلس امریکایي سرتیرو په ګډون په تیر شلو کلنه کې د امریکا د ټولو سرتیرو او پوځیانو یا وګړو ته درناوی کړی دی چې خپل ژوند یې له لاس ورکړی دی.
بلې جلال زه سم مننه کوم له تاسو نه د دې مرکی په تړه او بغبرګونونه هم وی چې بیا به هم تاسو ته زحمت درکو کور ودان پدې لې وسې.
با فروپاشی رژیم طالبان در افغانستان متعاقب حملات 11 سپتامبر سال 2001، افغانستان شاهد تحولات سیاسی تازه‌ای بود که بسیاری از آن به نام دوره دموکراسی یاد می‌شود. برجسته‌ترین بود این دوره بازگشت دوباره از زنان به جامعه بود، ولی حال با روی کار آمدن مجدد رژیم طالبان اوضاع در افغانستان شباهت زیادی به سالیان 90 دارد که در آن زنان بار دیگر با شکل کامل از جامعه محو شدند. پیامد واقعات 11 سپتامبر بر روزای کنونی افغانستان چیست؟ تحلیل موضوع را از مهمان این ساعت برنامه میشنویم. آقای سید طیب جواد، سفیر سابق افغانستان در امریکا و روسیه با ما هستند. آقای جواد، ممنون و سپاس از وقتتان. آغاز میکنیم دقیقا از همین موضوع. 22 سال از سقوط رژیم طالبان بگذره، به نظر شما یا ایالات متحده و به طور کل جهان امن‌تر است در مقایسه با سالیان 2000؟
حادثه 11 سپتامبر باعث شد که یک همکاری گسترده بین‌المللی در مبارزه با تروریسم ایجاد شود. تروریسم باعث خطر جدی در جهان معرفی شد. نه تنها یک هماهنگی بین کشورهای بزرگ مثل روسیه و چین و آمریکا وجود دارد، تا کشورهای کوچک مثل نیوزیلند بر افغانستان سرباز فرستادند. یعنی از نظر دستاورد امنیتی برای جهان قابل توجه بود. البته کاستی های هم در این مورد وجود دارد. یکی از این کاستی هایی بود که پایگاه های تروریسم در افغانستان نابود شد، اما از افغانستان به پاکستان منتقل شد و این باعث شد که هدف اصلی مبارزه با تروریسم بین المللی به صورت درست برآورده نشود و بر علاوه یک سلسله محدودیت های برای آزادی های فردی و حریم خصوصی زندگی افراد ایجاد شد که تا حالا اونا ادامه دارند.
بله، خب القاعده و قطع رابطه طالبان و القاعده در صدر اجندای مذاکره امریکا با طالبان قرار داشت، ولی ما دیدیم که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در قلب کابل تحت حاکمیت طالبان هدف قرار گرفته شد و کشته شد. به نظر شما یا جهان حال باید نگران دوباره مقتدر شدن شبکه القاعده و دیگر تروریست‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان باشه یا خیر؟
ما فکر میکنم که برداشت را که در مذاکرات دوحه در مورد همکاری طالبان در مبارزه با القاعده بود بسیار ساده لوحانه بود. طالبان و جنبش های بنیادگرایی اسلامی مثل القاعده و آیسیس، اینا گروه های همفکر و همقد هستند. اینا از یک منبع فکری تغذیه میشن. اینا کلشان به اسلام میخواین که تحصیل و تحلیل و آزادی و برابری تعطیل شود. به این حساب تا جایی که امکان داره که به نفع طالبان باشه برای بقای حکومت خودشان، در مورد آیسیس همکاری میکنن، چون آیسیس دشمن نسبتا مستقیم طالبان است در مبارزه با قدرت. اما رابطه از اونها با القاعده بسیار پیچیده است. رهبران القاعده و رهبران طالبان بیعت کردن، اما یک اعتماد متقابل در این مورد وجود نداره. و برداشتی از این که مثلا که گروه بنیادگرای اسلامی بخواهم موقف جدی در برابر یک گروه بنیادگرای اسلامی دیگه بگیره، برای از اینکه واشنگتن یا مسکو یا هندوستان خوش شوه، این قابل توجیه نیست. امکان نداره. اینا هم اساس و قاعده فکری و عملیاتی اینا یک چیز است که این مسئله جهاد و خشونت و نفرت و عصبیت است.
بله، خب برجسته ترین تحول در افغانستان بعد از وقوع حملات 11 سپتامبر و سقوط رژیم طالبان دوباره حضور زنان در جامعه بود، چیزی که ما امروز دیگه شاهدش در افغانستان نیستیم. زنان در داخل افغانستان به اعتراض ها دست زدن، تا اعتراضات گرسنگی و اعتصاب غذایی. واکنش جامعه در طول دو سال گذشته به این تقاضای زنها در افغانستان چطور بررسی میکنیم؟ فکر میکنیم جان نگران وضعیت از این حال هست یا نه؟
جهان نگرانم اگر باشه برخوردشان خجالت آور است واقعا. سفر مشترک را که زنای افغانستان با جامعه جهانی و با کشورهای بزرگ دنیا شروع کردن که یک جامعه آرام و مرفع و مردم سالار ایجاد شود، متاسفانه جامعه جهانی زنای افغانستان را در نیمی راه رها کردن. اما شجاعت و تصمیم و قاطعیت زنای افغانستان بسیار زیاد قابل تمجید است. وقتی از این است که مردای افغانستان در هر جایی که هستند، در هر موقعی که هستند، به این دایره بپیوندند. این مبارزه تنها محدود برای زنها و برای زنای افغانستان نیست، یک دایره جدی رسمی و مهم برای آینده افغانستان است. متاسفانه بودن جامعه بین المللی به صورت بسیار گسترده در افغانستان همیشه تقاضا یا ای امید ایجاد کرده که جامعه جهانی باید نقش اول داشته باشه. حالا که اونا کار خود نمیکنن، دلیل اساسی همی باید باشه که خود افغان ها، زن و مرد افغان، در این راه تلاش کنن.
بله، شما در واشنگتن هستین، انتخابات ریاست جمهوری در امریکا در راه است. اعضای کنگره از هر دو حزب هم پروسه تخلیه از ایالات متحده را و هم وضعیت کنونی زنان را مورد انتقاد قرار دادن. آیا میشه انتظار مارش تحول ایالات متحده را به سمت حکومت طالبان داشت در آینده نزدیک؟
انتخابات مسائل زیادی را در مورد برخورد امریکا در منطقه و افغانستان عوض خواهد کرد و به یقینا اگر تغییر در نظام حکومتی بیاید و جمهوری خواهد دوباره برگردن، مسئله افغانستان نه تنها تصمیم برآمدن افغانستان بلکه چگونگی اجرای تصمیم برآمدن از افغانستان یک مسئله مهم خواهد بود و مورد انتقاد جدی قرار خواهد داشت.
و به طور خلاصه، آیا کشور یا سازمانی به زودی حکومت طالبان را بعد از دو سال به رسمیت خواهد شناخت یا خیر؟
ما گمان نمی کنم. کشورهایی را که طالبان روش حساب میکردن مثل روسیه و دیگر کشورها روز به روز از طالبان دور شده میرن، حتی تماسهای خود با مخالفین طالبان گسترده تر میسازن. امیر برخورد را که حال جهان داره یک برخورد پرگماتیک است، چون فکر میکنن اگر این روابط از این امکان کمتر شوه یک فاجعه بشری در افغانستان رخ میده. البته یکی توجیه داره نداره یک بحث جدا است، اما محور توجیه تماس با طالبان امیر است که اگر ما تماس قطع کنیم مردم افغانستان بیشتر رنج میبرن و از این نظر شناسایی هیچ سرمیز نیست.
حکومت طالبان و دادن پناهگاه هم به القاعده باعث سقوط رژیمشان در سالیان 2000 شد. مشی حکومت دو ساله طالبان یا فکر میکنین که خود به خود باعث سقوط حکومت از اینا در این نزدیک شد؟
تنها همکاری از اینا با گروه های بنیادگرای منطقوی نیست. دوستای منطقوی از اینا مثل پاکستان، مثل ازبکستان، مثل روسیه ناراضی هستند، برای اینکه طالبان نمیتونن موقف جدی را در مقابل گروه های بنیادگرایی را که در منطقه فعالیت میکنن بگیرن. و در این مورد طالبان با فکر میکنن با اشکال بیشتر نسبت به القاعده و ISIS مواجه هستند. به این دلیل ما فکر نمیکنم که شرایط ایجاد شوه که امکانات بازشناسایی از اینا و یا رابطه بهتر از اینا در سطح منطقه بهبود بیافت.
و ما در یاد بود از مراسم 22مین سال روز وقوع حملات 11 سپتامبر قرار داریم. اگر جهان به می مشی کنونی خود به سمت حکومت طالبان ادامه بده، یا نگران تهدید یک حمله از این نوع هستند دوباره به جان غرب؟
ما امیدوار هستیم که حمله هیچ وقت صورت نگیره. اما وقت براتون بگم تشویش ما مردم افغانستان است. مردم افغانستان از آزادی‌های اساسی خود محروم هستند. مردم افغانستان در فقر، در گرسنگی، در بیچارگی زندگی میکنن. مردمی که حداقل در 22 سال گذشته یک لذت از زندگی خوب و آرام دیدن. ما به این دلیل ما امیدوار هستیم که شرایط طوری عوض شوه که اول مردم افغانستان از این بدبختی نجات بیابند و بعداً خطر متوجه جامعه جهانی نباشه.
ممنون و سپاس از وقت تان آقای جا. تشکر که تحلیل و برداشت خود را از یاد بود و از قربانیان و ای که در افغانستان چه مگذر با بیننده در میان گذاشتیم.
تشکر
از
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلوو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.